دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي نشئ زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ هولم لري پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
وایان احمد الله ارچیوال د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان د اقتصاد د ممکنه سقوط خبرداري ورکړي. نو وړي د افغانستان د اقتصاد د ژغورلو لپاره ژر تر ژره دغه هیواته د نقدو پیسو د لیکدولو غوښتنه کړي. ګوتیرش بیگا په خپل ټویټري پیغام کې خبرداري ورکړي چې وخت مهم دی او که چټک اقدام ونه شي افغانستان کې به خلک ومري او ناهیلي او ترهګري به پراخ شي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې 30 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او په کار ده چې له خلکو سره عاجل مرستې وشي. ملګري ملتونه له څو اونیو راهیسې هره اونۍ میلیونونه ډالر کابل ته لیږي او هلته یې د افغانستان نړیوال بانک یا AIB له لارې په خپلو بیلابیلو څانګو ویشي څو له خلکو سره د مرستو په پروګرامونو یې ولګوي. بلخوا د طالبانو حکومت د دوی لخوا د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو او نړیوالو ځواکونو د همکارانو د وشل کېدو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش راپور رد کړی او هغه یې ناسم بللی. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور چې پرون خپور شو کې ویل شوي چې طالبانو او متحدینو یې د اګست د میاشتې د 15 راهیسې چې په کابل کې واک ته رسېدلي څه باندې 30 تنه چې د افغانستان د مخکینی حکومت مامورین د امنیتي ځواکونو غړي او یا هغه افغانان چې د نړیوالو ځواکونو سره یې کار کاوه وژلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په دې راپور کې ویلي چې د عمومي بخښنې د اعلان سره سره په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې ته د دې کسانو د وژل کېدو په جبري توګه غیب کېدو او نورو سرغړونو په حق له د باور وړ ادعاوې رسېدلي. د پاکستان حکومت وایي له طالبانو سره د پولې په عبوري سیمو کې د اسانتیا او د زیاتولو لپاره په ملي کچه د همغږۍ میکانیزم رامنځته کولو هوکړه کړي. په دې اړه د پاکستان اطلاعاتو وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي چې دا هوکړه کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار معید یوسف په وروستي سفر کې ترلاسه شوي. د اعلامیې له مخې د یوسف په مشرۍ لوړ پوړي پاکستاني پلاوي همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ له پیسو پرته په راکړې ورکړې یا بارتر سوداګرۍ موافقه کړي. د پاکستان د حکومت اعلامیه کې له افغانستان سره د دغه هیواد د بشري مرستو ډاډ هم ښودل شوی. د طالبانو حکومت راروان پسرلی کې د ټاپي پروژې چارو د عملاً پیلېدو خبر ورکړي. د طالبانو د وایان مرستیال بلال کریمی رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دې پروژې ټولې تخنیکی او لوجستیکی چارې بشپړې شوې او عملي چارې به هم ژر پیل شي. د کریمی په خبره د افغانستان له لوري د دې پروژې د عملي کېدو لپاره ټول چمتووالی نیول شوی. ټاپي له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیک پروژه ده چې په ترکمنستان کې کار وخت بشپړ شوی او اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې به هم کار پیل شي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وای تر څو چې طالبان او امریکایي انجینر مارک پریریچ خوشی کړي نه وي د دوی په مشروعیت غور نه کیږي. بایدن د دې متقاعد امریکایي نظامی په حق له پیوې اعلامیه کې پرون ویلي چې مارک یو لسی ز په افغانستان کې په مرستې کولو تیر کړی. دغه په خوانی امریکایي نظامی د 2000 کال د جنوري د میاشتې په 13 په افغانستان کې وتختول شو او ګومان کیږي چې د حقانی شبکې سره به باندې وي. د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ د مسکو پر طبي غازو د اروپا د اتکا په اړه اندېښنه څرګنده کړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
هغه پر نو ویل چې د ناتو فوجي تړون د دیش غوړې هوادونو ترمنځ د انرژي د تمویل د بیلابیل لارو د مندلو په اړتیا موافقه شوې ده. اروپای ټولنه د طبي غازو دریمه برخه له روسیې ترلاسه کوي. د ژمي په سړه هوا کې د طبي غازو کمښت اروپایي واردونکي هم پوښتنه کړې دي. د اروپا د غازو د تامین په تړاو اندېښنې وروسته هغه زیاته شوه چې د روسیې سباندې یو لک فوجیان او فوجي تجهیزات د اوکران پولې ته سرمه ځای پسای شول. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
په شمالي کوریا کې دولتي مطبوعاتو د دغه هیواد لخوا په تیرو 4 کلونو کې د منځري واټن تر ټولو ستر توغندي د ازمایښت خبر ورکړي. د شمالي کوریا د سرکاري خبري اژانس په راپور کې ویل شوی چې توغنده پرون د دې هیواد په شمال لویدیځه برخه کې ازمایل شوی. په همدې حال کې د جنوبي کوریا پوځ ویلي چې دا توغنده تقریبا 2000 کیلومتر هوا ته پورته شوی او د توغول کېدو د ځای څخه شاوخوا 900 کیلومتر لري لګیدل. متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران لملاتړه د برخمونو حوثی یاغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل لمنځه وړي. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د غړو هیوادونو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. دغه ائتلاف له کلونو راهیسې د حوثی یاغیانو پر خلاف جنګیږي. د اماراتو دفاع وزارت نن وویل چې په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي او د توغندي ټوټې پر داسې ساحل ویدلي چې خلک پکې نه اوسي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبان حکومت په افغانستان کې د دولتي پوهنتونونو د پرانستلو لپاره محل ویش اعلان کړی چې له مخې به یې په ګرمسیرو سیمو کې د روانې چهارشنبه او په سړو سیمو کې به د کب د میاشتې په اوومه پوهنتونونه پرانستل شي. محصلین د پوهنتونونو د پرانستلو هرکلی کوي، خو په درې اونیو کې د تیر سمستر د زده کړو لوستل ستونزمن کار ګڼي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت د اوږد ځنډ وروسته د یکشنبې په ورځ افغانستان کې د دولتي پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو د بیرته پرانستلو مهال ویش اعلان کړ. د دغه مهال ویش له مخې به په ګرمو ولایتونو کې دولتي پوهنتونونه د روان چهارشنبې په ورځ د سلواغي په 13مه پرانستل شي. د طالبانو د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزیر مولوي عبدالباقي حقانی په ویډیو پیغام کې ویلي چې په سړو ولایتونو او سیمو کې به پوهنتونونه د کپومه پرانستل شي.
درې هفتې به مسلسل تجدیدي درسونه دوام کلی تر څو پاتې درسونه تکمیل شي او د خود په ومنه ته به امتحانات شروع کیږي چې تر خود تر اخره پورې به دوام دا وکړي. راتلونکي سمستر به د 401 کال د حمل په اوله نیټه باندې شروع کیږي او همدارنګه په سرسیرو ولایتونو کې به درسي بهیر رجب المراجب د 15 تاریخ نه چې د خود اووم تاریخ سره سمون خوري شروع کیږي. درې هفته بعد تجدیدي درسونه دوام ولري تر څو پاتې درسونه تکمیل شي او د حمل په اولنۍ نیټه به امتحانات دا شروع کیږي او راتلونکي سمستر به د حمل په 20 تاریخ باندې شروع کیږي او د معمول مطابق به درسونه جریان لري.
ښاغلی کانی ویلي چې په سړو او ګرمو سیمو کې د ازموینو د پیل وړاندې به د درې اونیو لپاره زده کوونکي خپل تیر درسونه ولولي، خو ښاغلی کانی دا ونویل چې آیا انجونې او ښځې به هم خپل لوړې زده کړې رواني وساتي او که نه. تر دې دمخه د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ویلي چې پوهنتونونو کې به زده کړې هله پیل شي چې په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټولګي سره جلا شي. طالبانو د اګست په 15مه د کابل د نیولو وروسته دولتي پوهنتونونه پرانستل، خو په خصوصي پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ترمنځ په جلا شوو ټولګیو کې زده کړې له وړاندې پیل شوي دي. تر اوسه راڅرګنده نه چې په دولتي پوهنتونونو کې به نجونو ته جلا ټولګي جوړ شي او که نجونې او هلکان به په جلا وختونو د سهار او ماسپښین لخوا پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د بلخ د پوهنتون د فارمیسي د پوهنځي محصله راضیه وایي چې د پوهنتونونو پرانستل یو ډېر ښه اقدام دی، خو دا وایي چې نه پوهېږي چې په درې اونیو کې به د تیر سمستر زده کړې څنګه ولوستلی شي.
دا چې دومره وخت وروسته زموږ درسونه شروع کېږي موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر د خوشحالۍ احساس کړو، ځکه چې زموږ هغه نیمګړي ارمانونه یو ځل بیا په غوړېدو دي او بیا به زموږ ارمانونه پوره کېږي او ورته رسېدلی به شو. خو دلته موږ سره چې کومه اندېښنه ده، هغه دا ده چې زموږ درسونه باید تشدیدي او تشدیدي داسې چې د شپږو میاشتو درسونه په درې هفتو کې ویل کېږي. نو دلته موږ ته شاید ډېره سخته وي چې خپل درسونه په صحیح توګه وایو، ځکه نشي کېدلی، ډېره سخته ده چې دومره وخت درسونه د موږ په دومره لږو ورځو کې ووایو. خو دا چې دومره وخت وروسته زموږ پوهنتونونه شروع شو ډېر وخت و، نو موږ د خپل پوهنتونونو د ادارو نه او د استادانو نه دا غواړو چې زموږ د درس لپاره یو ښه پلان او یو ښه سیستم جوړ کړي تر څو موږ وکولای شو چې د تیرو میاشتو او د تیرو سمسترونو درسونه پکې جبران کړو.
دا مال د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې د نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته تللی شوي او د روغتیا او معرفت پرته نورو برخو کې هم ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو اسلامي امارت اعلان کړی چې زر روان پسرلي په پیل کې به په ټول هېواد کې د نجونو ښوونځي هم پرانستل شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي چې په افغانستان کې میرمنې او نجونې یو ځل بیا له خپلو حقونو نه بې برخې شوې دي. خاغلی ګوټریش څرګنده کړي ک طالبان غواړي چې د نړیوال ټولنې برخه ووسی باید بشري حقوقو ته درناوی وکړي. نور تفصیل پر رپورت کې اوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د یو تازه ټویټ په کولو څرګنده کړي چې میرمنې او انجونی او ځل بیا په افغانستان کې له خپل حقونو به برخه شي بده.
په افغانستان کې میرمنې او انجونی او ځل بیا د تعلیم، کار او برابر عدالت د لاسرسي په برخه کې له خپل حقونو څخه به برخه شي بده. د دې لپاره چې د نړیوال ټولنې یو برخه ووسی، طالبان باید د هغوی ابتدایي بشري حقونو ته درناوی وکړي او وې ساتي چې د ټولو انجونو او میرمنو پورې اړه لري.
خود طالبانو د حکومت چارواکي وای چې هغوی په ناروی کې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره په خپل وروستۍ غونډه کې د نږدې همکارۍ لاره جوړه کړې ده.
بالاخره هغوی ته دا جوته شو چې له حکومت سره له نږدې همکارۍ پرته له دې ناممکنه ده چې دغه خندونه لري شي. سناسه داسې لارې باید وی چې له حکومت سره نږدې کار وشي. زه فکر کوم چې دا د نږدې همکارۍ لپاره یو ګام وو.
له طالبانو څخه د امریکا او نړۍ یو غوښتنه ده چې بشري حقوقو او د لګکیو حقوقو ته درناوی وشي. خو د هزاره قومي او شمیر غړو تازه له سکای نیوز سره په خبرو کې ویلي چې پر طالب حاکمانو بې باور دي. هغه ډلې چې اکثریت یې پښتانه دي، هزارګان په دې باور دي چې حقوقي ته به هیڅ وخت برابر حقوق ورنه کړل شي. د هزارګانو مشان ویلي چې څو ځلې له طالب چارواکو سره کتلې او په حکومت کې د ونډې غوښتنه کړې خو منل شوې نه ده.
مونږ ټول د همدې هیواد یو، خو حقوقي هزارګان خپل هیوادوال نه بولي. کله چې حکومتې ادارو ته ځو، حقوقي حتی خبرې را سره نه کوي.
هزارګان وایي چې طالب جنگیالیو په انفرادي شکل له هغوی سره د تعصب ډک چلند کړی دی. خو ویږي چې د وخت په تیریدو سره به طالبان یو ځل بیا د هغوی د ځپلو لړۍ پیل کړي. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د ناروی په شان غونډې به طالبان اړ چې خپل ژمنې پوره او د یو ډول تعامل لپاره لار پرانستل شي.
هیله من یم چې دا غونډه زموږ خلکو ته اغیزناکه نتایج ولري او په هیواد کې بشري حقونه وساتي، څو زموږ خویندې ښې پایلې ترلاسه کړي او کار، تعلیم او سیاسي فعالیتونو ته لاسرسی پیدا کړي.
د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي تاماس وس ویلي دي چې امریکا به له طالبانو سره په خپل تعامل کې په افغانستان کې ثبات، بشري حقونو ته د درناوي او هم شموله حکومت په اړه په پرانیستو سترګو ډیپلوماسۍ سره نظر ولري. سمیع الله جلال زای، امریکا غږ.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خپرونه.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش تیرونه ویلو چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخ دی او ملګري ملتونه باید د ژغورلو لپاره هڅه وکړي. نوموړي همدارنګه له امریکا د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د آزادېدو او له طالبانو څخه د ښځو حق د درناوي غوښتنه کړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریچارډ ولسن زمونږ همکار احمد الله ارچوال ته ویلي چې د دغه کارونو تر سره کېدل ستونزمن دي. ولسن د دې پوښتنه په ځواب کې چې د 15 میاشتو له تیرېدو سره سره ولې د طالبانو له لورې د نړیوالو غوښتنو په تړاو تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی وویل.
خزه فکر کوم طالبان د خپل خبرې څخه نه تیریږي. دوی تل همداسې دي. له دې امله زه فکر کوم دا چې دوی په خپلو خبرو کلک ولاړ دي کومه د حیرانتیا خبره نه ده. له دې امله نړیواله ټولنه هم باید د طالبانو سره په خپلو خبرو کې په برابر ډول په خپلو اصولو کلک ودرېږي. هغه مهمه وسیله چې نړیواله ټولنه یې اوس هم لري او داسې ښکاري چې ټول یې لري، هغه د طالبانو په رسمیت نه پیژندل دي او تر څو چې طالبان په واک کې راګډولو او ښځو ته د حقونو ورکولو په څیر کارونه تر سره نکړي، د طالبانو لپاره به نړیواله په رسمیت پیژندنه ستونزمن کار وي.
هغه څه چې تاسو وویل سره تړلې دوه نورې پوښتنې راولاړېږي. لومړۍ پوښتنه دا ده، فکر کوي نړیوال بل طالبانو څخه په خپل غوښتنو کلک ودرېږي؟
هغه ډول چې زه ورته ګورم هغه دا دی چې د نړیوال ټولنې لپاره داسې کوم دلیل چې طالبانو ته امتیاز ورکړی شي نه دی موجود. ته ووایه دوی کوم دلیل لري؟ واقعا په افغانستان کې د بشري حالت پر اندېښنې موجود دي او د امریکا حکومت په ځانګړې توګه د افغانستان د 6 میلیونه خلکو د لوګ څخه د خوندې کولو په خاطر د بندیزونو د اغیزو کمولو لپاره یو څه ګامونه اخیستي دي او دا باید وستایل شي. خو زه داسې کوم دلیل چې د امریکا متحده ایالاتونو او یا د نړیوال ټولنې کوم بل غړی هیواد د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره خپل غوښتنو تیر شي نه ګورم. اولې نړیوال ټولنن له خپل وختونو تیر شي. نړیوال طالبانو ته خبرداري ورکړی و چې که د زور لالارې واک ته ورسیږي تر یو بریده به د بندیزونو سره مخ شي.
سو د اذر کوېشن از دوی
په دې اړه زما بل پوښتنه ده چې دومره فشارونو سره سره د بشر د حقونو د خزو د حقونو او ټول شموله حکومت په اړه به طالبان د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب وایي.
Well,
خدا سنزمنه موضوع ده وګوره طالبان یو څه په خپل منځونو کې سره ویشل دي. زه فکر کوم طالبان سره ویشل دي داسې طالبان شته چې داسې احساس کوي چې د نړۍ سره د دوی لپاره تعامل کول ښه دي او دا د دې لپاره چې په افغانستان کې لتیرو څو لسیزو د روان تاریخوالي دوران بیا تکرار نشي. خو په طالبانو کې بیا یو بل نسبتا قوي نظر دا دی چې دوی د نړۍ سره د تعامل کولو په پرتله پر خپل خبرو ټینګار کولو ته ژمن دي. لدې عمل زه په نږدې راتلونکي کې د کارونو پرمختګ ته زیات خوشبین نه يم. خدا باید د دې لپاره چې پر طالبان فشار ته دوام ورنکړي شي دلیل نه وي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې د افغانستان اقتصاد د سقوط مخنیوي کې به مرسته کوي. نوموړي له امریکا د افغانستان د شتمنیو د آزادولو غوښتنه کړې. فکر کوي امریکا به د افغانستان شتمنۍ آزادې کړي؟
زه فکر کوم د دې امکان اوس ډېر کم دی. طالبان لا هم تر بندیزونو لاندې دي. یو ځل چې د افغانستان شتمنۍ افغانستان ته ورکړل شي طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن دي د دوی خوښه ده چې څرنګه یې وغواړي هغه ډول یې ولګوي. خپلواکي هم دا ډول حکم کوي. خو زه د ملګرو ملتونو له سرمنشي پوښتنه کوم چې د دې څه تضمین موجود دی چې طالبان د خوراکي موادو د خستو پر ځای په دوه پیسو وسلې واخلي. زماره نظر د امریکا لپاره معقوله لار ده چې د نورو سترو مرسته کوونکو سره یو ځای د افغانستان سره په سلګونو میلیونو ډالر مرسته وکړي. امریکا په دې اړه له ملګرو ملتونو سره کار کوي. ځلې بندیزونه یې اسانه کړي دي چې دا باید د افغانستان د اقتصاد ځلې برخه باید بیا راژوندې کړي. خو زه فکر کوم چې ان په منځمهال کې هم دا ناممکن ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي.
څه موده مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي چې امریکا د طالبانو سره د قطر خبرې بیا له سره پیلوي. فکر کوي امریکا به دا کار وکړي او که وکړي په کومو خبرو به له طالبانو سره بحث وکړي؟
زنه پویګم چې خبرې به بیا پیل شي. ما ته داسې ښکاري که دا خبرې پیلېږي دا به غیر رسمي وي او خلاره اداده چې دا خبره غیر رسمي وي. که دا خبره پیلېږي موضوعات به هماغه وي چې له اول ورځ را پدې خبره خبرې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو څخه غواړي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په لاره کې پر خپل ژوندونو باندې ودرېږي او طالبان داسې اقدامات وکړي چې خپل خلکو ته خوراک برابر کړي، بشري مرستو ته اجازه ورکړي او سیاسي سیستم چې اوس موقتی دی خلاص کړي.
که حالات ته وګورئ داسې ښکاري لکه د طالبانو نړیوالو ترمنځ یو بونبس موجود دی. د دې بونبس د لمینځه وړلو لپاره د څه ډول لارې وړاندیز کوي؟
زه فکر کوم یو مناسب سیمه ایز کنفرانس یو ښه لار ده. د دې لپاره چې دا کنفرانس اغیزمن وي په ځای د دې چې امریکا یې راوغواړي باید د سیمې هیوادونه یې راوغواړي. د یو پخواني ډیپلومات په توګه زه تل په دې باور یم چې دیالوګ ګټه لري. خو پښتنه دا ده چې له طالبانو سره څه ډول تعامل وشي. فکر کوم د دې لپاره چې یو سیمه ایز دیالوګ روان وي طالبانو ته نه باید امتیازات ورکړل شي.
Concessions to the Taliban just to get a regional dialogue going. That would be a mistake. But to get a regional dialogue going with the Taliban.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. اوکراین او د ناتو غړي هیوادونه د روسیې د برید د احتمال په اړه د نظر توپیر لري. د اوکراین ولسمشر او د هغه دفاعي او امنیتي همکاران د خپل هیواد په وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د نورو لویدیزو سیالانو د نیتونو ترمنځ توپیر پرتله کوي او ورباندې خبر کوي. آیا هغوی د روسیې له اتکلنو پوځي تحرکاتو او د اوکراین په ختیځ کې له اوږدو جګړو نه ګلمندي او کدا چې د روسیې دښمنۍ ته په کم سترګه ګوري؟ ځواب پر پورته اوري.
واشنگتن او لندن دواړو خبرداري ورکړی چې دا احتمال ډیر دی چې پوتین به پر اوکراین د بریټ امر وکړي. د سپینمانه په وینا د امریکا ولسمشر جو بایدن له څو نوی رئیس د یو ځانګړي احتمال په اړه خبرداري ورکړی چې روسیا ممکن پر راتلونکو میاشت کې پر اوکراین بریټ وکړي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په دې باور دی چې مسکو به په لاند وخت کې په اوکراین بشپړ یړغل ونه کړي، بلکې د اوکراین نه په استفادې باندې اروپا په وړاندې یوې ډېرې پراخې او پیچلې رواني جګړې ته ادامه ورکړي چې د پخوا په پرتله به ډېره شدیده او منظمه وي.
زه نه غواړم چې اوکراین د ولسمشر بایدن او ولسمشر پوتین ترمنځ د ځینو موافقو برخه وي. ولسمشر بایدن ماته څو ځلې ویلي او پرون هم ډاډ راکړ چې پسې شابه د اوکراین د برخلیک په اړه هیڅ پریکړه ونه شي.
روسیا پر اوکراین د ستر بریټ چمتووالی ردوي او لویدیز قدرتونه د بی ځایه خبرداريو په خبرولو تورنوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې د ناتو د پراخېدو په سر د ناندریو په درشل کې دغه سازمان غواړي چې اوکراین ته غړیتوب ورکړي او ویره لري چې روسیا پر اوکراین یړغل ته چمتووالی نیسي.
И что это реально?
دابا په حقیقت کې د روسیې فدراسیون سره اړیکې خراب کړي، ځکه چې دابا د متحده ایالاتو د ولسمشر او د ناتو د نورو غړو هیوادونو لخوا د ژمنو ښکارا سرغړونه وي. پریږدي چې خپل ځان د دې په ویلو سره تسکین کړي چې دا یو دفاعي حرکت دی. دا زموږ لپاره مسئله نه اسانه کوي. د ناتو دفاعي کرښه لا دمخه موږ ته نږدې شوې ده.
د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر لستراس نن یک شمې د سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي هیواد ختیځي اروپا ته په لوی شمیر کې د سرتیرو، جنگی بیړیو او جنگی جیټونو په لګولو غور کوي.
The number one priority is deterrence. سرکې لمړیتوب دا دی چې د ولادیمیر پوتین د اقدام مخه ونیول شي. له همدې امله موږ وړاندیز کوو چې استونیا ته اضافه سرتیری واستو. موږ د توري بهيري په حوزه کې هوایي ملاتړ زیاتو او اوکراین ته دفاعي تجهیزات ورکوو. څو ډار ترلاسه شي چې د پوتین د احتمالي رغل په وړاندې دوی په خه دریس کې دي.
فرانسې هم اعلان وکړ چې رومانیا ته سلګونه سرتیری استوي. خو د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یک شنبه د بی بی سی سره په مرکه کې ویلي چې ناتو په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په صورت کې هغه واته د جنگي ځواک د استولو کومه طرحه نه لري. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي بریټ په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، د روسیې دولتي تلویزیون یک شنبه د هیواد نوې سخوي جنگي الوتکه وخودلې چې د لویدیزو هیوادونو سره د جیو پولیټیکل کړکیچونو په درشل کې د کالینګراد سیمې کې ځای په ځای شوی. د اوکراین پاوز هم نظامی تمریناتو ته زور ورکړی.
موږ سهارنی ورپرتووله
موږ نن 200 متره د نه هېد وشتلو زده کړو. په داسې حالاتو کې د همدومره واټن وشتلو اجازه لرو. موږ په ځنګل کې د هغه ډول نه هو وشتل زده کوو چې په اسانه نه لیدل کیږي.
په ورته وخت کې یک شنبه اوکراینیانو د هیواد په پلازمینه کیف کې لاریون وکړ او د روسیې لخوا د جګړې د ګواښ له امله د لویدیزو هیوادونو د ملاتړ هرکلای وکړ. برېښنا عمر خیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په پاکستان کې د ګوزان یا پولیو ناروغۍ په ضد 2020 کال یو څه بریالی کال او په لومړي ځل د یو کال په موده کې په ټول هیواد کې د پولیو یا ګوزان نوې پیښه رامنځته شوې نه وه. د دغه کال د جنوري د 28 نیټې نه تر د نوي اوسني کال د جنوري پورې د ګوزان نوې پیښه رپورټ شوې نه ده، خو ماشومان ته د ګزن پر ضد د واکسین ورکول د خطر سره مخ دي. په پاکستان کې اکثره تنلار ډلې په واکسین ورکونکو او یا د هغوی د خوندي ساتلو لپاره د پولیسو په چارواکو حمله کوي. په دې اړه د فرانسې خبری آژانس رپورټ درته شاهناز نفیس اوري.
یو کال پخوا د جنوري په 20مه په پاکستان کې د ګوزن پیخه سپته شوې و. لدی ورستا بل ماشوم په دې ویروس اخته شوې نه ده. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل ده چې د یو کال په موده کې د ګوزن کومه پیخه رامنځته شوې نه ده. یو هیواد هله د ګوزن یا پولیو نه پاګړنل کیږي کله چې درې کالا پر لپسې هلته د ګوزن پیخه رامنځته نشي. خو په یو داسې هیواد کې دولس میاشتې اوږده موده وي چیرته چې د پولیو ساسکو ورکوونکي د تندلارې د حملو هدف کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کې دورا سي پاکستانی طالبان ډاډمن شوي او وسلوالې په ویکسین ورکوونکو باندې اکثره بریدونه کوي. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې یوازې دوه هیوادونه دي چې ګوزن ورکې اوس هم وجود لري. د ګوزن ویروس د انساني فوزلې او د لاړو د لارې یو نه بل ته لګي او په تاریخي توګه دا ویروس د ډیورین د کرخې شاوخوا سیمو کې فعال دی. په دغه سیمو کې حکومتي واک کمزور دی او تحریک طالبان پاکستان پکې وجود لري.
زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں،
مرگ او جوان ہے د خدای په لاس کې دی. مونږ به راځو، مونږ دینا پر اساس ډډه نشو کولای چې دا ګران کار دی.
پاکستانی مطبوعاتو کې اکثره د داسې پولیسو د وژنو په اړه رپورټونه لیدل کېږي چې د ګوزن پر ضد د ساسکو ورکوونکو ډلو سره ګرځي. تیر اونۍ هم په ګوهاټ کې په یو بریټ کې یو پولیس وژل شوی و. پاکستانی مطبوعات وایي د 2012 راسي هلته د ګوزن پر ضد اویا ویکسین ورکوونکي وژل شوي دي. په دغو کې تر ټولو زیات په خیبر پختونخوا کې وژل شوي دي.
هم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اپنی جان
دا یو ملی فکر دے او پختنا پک نشتا یو پختنا دا واغه دا چې موږ به ګوزن ته ماتي ورکو او موږ به تونلاری ته ماتي ورکو.
په پاکستان کې د ګوزن پر ضد د واکسین ورکولو لړۍ د 1900 نوی راسي روانه ده. نږدې 2,65,000 کسان د واکسین ورکولو په سیمایزو کمپاینونو کې برخه لري. خود هیواد لری پرتو سیمو کې واکسین ورکوونکو باندې شکونه کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځنۍ صفه 1,269.0، په لاندو صفو 1,515.0 او 902.0 کیلو هرتز دا امریکا جاغ آشنا رادیو اوریدلی سی.
درنو اوریدونکو، په موخه د خبرونو لاندیز ده.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان د اقتصاد د ممکنه سقوط خبرداري ورکړي. نو وړي د افغانستان د اقتصاد د ژغورلو لپاره ژر تر ژره دغه هیواته د نقدو پیسو د لیږدولو غوښتنه کوي. بلخوا د طالبانو حکومت د دوی لخوا د پخوانی حکومت د امنیتی ځواکونو او نړیوالو ځواکونو د همکارانو د وشل کېدو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش راپور رد کړي. د پاکستان حکومت وایي له طالبانو سره د پولي په عبوري سیمو کې د اسانتیا او د زیاتولو لپاره په ملي کچه د همغږۍ میکانیزم رامنځته کولو هوکړه کړې. د طالبانو حکومت راروان پسرلی کې د ټاپي پروژې چارو د عملاً پیلېدو خبر ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وای تر څو چې طالبان او امریکایي انجینر مارک پریریچس خوشی کړي نه وي د دوی په مشروعیت غور نه کیږي. د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ د مسکو پر طبي غاسو د اروپا د اتکا په اړه اندېښنه څرګنده کړي. په شمالي کوریا کې دولتي مطبوعاتو د دغه هیواد لخوا په تیرو څلورو کلونو کې د منځري واټن تر ټولو ستر توغندي د ازمایښت خبر ورکړي. متحده عربی امارات وای چې په یمن کې د ایران لملاتړ د برخمونو حوثی یاغینو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل لمنځه وړي. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف د غړو هیوادونو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. ترجمه خدای ماشه.